سلامونه ستړي مشي سحر مبخير تاسو زموږه لازادي رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په افغانستان او پاکستان کې د پولیو یا غوزند د وایروس پر ضد د واکسینو کمپاین پروند شنبه رسمن پیل شوې دي د طالبانو تر واک لاندې د امریکتي وزارت اعلان کړی چې د کمپاین به په ننګرهار کونړ لغمان نورستان هلمند او کندهار ولایتونو کې د څلورو او په پاتې اته وشتو ولایتونو کې د درې ورځو لپاره وي دا دی وزارت ویان شرافت زمان امیر خیل وایی پا دی کمپاین که با نیشتی دولس میلیونه لپینزو کلونو کموم را ماشومانو تا دا پولیو یا گزند سات کی ورگرل شی. بل پلاو دا خیبر پختونخوا روختی چارواک ویلی دا اپریل یوشتمی تر وویشتمی با پاشپک درش زولو که نیشتی و میلیونه لپینزو کلونو کموم را ماشومانو تا دا پولیو واکسین ورکلی. افغانستان و پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې له هم پکې د پولیو یا غوزند ویروس مثبت پیښې ثبتېږي د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې تیر کال په افغانستان کې د پولیو څه باندې شل مثبت پیښې ثبت شوې وې چې د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت لخوا رد شوې په خیبر پختونخوا کې بیا تیر کال د دې ویروس څلور اویا مثبت پیښې ثبت شوې وې پولیو یا غوزند یو ویروسي ناروغي ده چې تر ډیره پرې له پنځو کلونو کم عمره ماشومان اخته کیږي او د دایمي فلج سبب ګرځي د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ وایي له ایران سره مو مذاکرات ښه وه ترامپ دا خبره د دوشنبه په ورځ واشنگټن کې خبریالانو ته کړې او زیاته کړې ده د ایران د اټومي پروګرام او په غزه کې د اوربند په تړاو د اسرایلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې کوي د امریکا یو ایرانی چارواکو تر منځ په عمان او ایټالیا کې له دو ځلې خبرو اترو وروسته دا لومړی ځل دی چې ترامپ دا ډول څرګندونې کوي بل پلو ایرانی چارواکو هم تاییده کړې چې له امریکا سره یې مذاکرات ښه وو او پرمختګ پکې شوی دی د اکسوس په نوم یوې امریکایي ویبپاڼې لیکلی دي تمه ده د امریکا په وخت د دوشنبې په ورځ ترامپ او نتنیاهو په ټلیفوني اړیکه کې د ایران او غزې په اړه خبرې وکړي ترامپ او نتنیاهو دوه اونۍ وړاندې په سپینه ماڼۍ کې کتلي وه د امریکا له سفره تر ستنېدو وروسته د اسرایلو صدراعظم په اوډیو پیغام کې ویلي وو دی او ولسمشر ترامپ توافق کړی چې ایران باید اټومي وسله ونه لري د امریکا او ایران ترمنځ د اټومي پروګرام پر سر مذاکرات دوه اونۍ وړاندې پیل شول امریکا وایي ایران دی د یورانیم له غني کېدو لاس واخلي خو ایران بیا وایي اټومي پروګرام سوله ییز اهداف لري د روسي بیپلوټ الوتکو او توغندیو یو ځل بیا د اوکراین پلازمینې کیف یو شمیر نور ښارونه په نښه کړی دي په دې بریدونو کې په خیرسون ښار کې یو تن ټپي شوی دی دا بریدونه د امریکا د ولسمشر ډونلډ ترامپ له هغو څرګندونو یو ورځ وروسته دي چې ویلي وو هیله من دی اوکراین او روسیه په روانه اونۍ کې د سولې په اړه یوې هوکړې ته ورسیږي بل پلو اوکراین د روسیې پر بلګراد ښار د توغندیو او بیپلوټ الوتکو بریدونه کړي دي د دې بریدونو له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې جزئیات خپاره شوې نه دي د اوکراین او روسیې ترمنځ د ډیپلوماټیک اړیکو په ډګر کې بیا کرملین د اوربند په اړه څه ویلي نه دي خو د امریکا د استازي د هغو څرګندونو هرکلی کړی چې ویلي وو اوکراین به ونه شي کولی چې له ناټو سره یو ځای شي تمه ده په همدې روانه اونۍ کې د امریکایي اروپایي او اوکراني چارواکو ترمنځ له روسیې سره د سولې د مذاکراتو په اړه په لندن کې ناسته جوړه شي د راپورونو له مخې د اوکراین په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی غواړي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یو ځل بیا وګوري د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ خبرداری ورکړی که چرته د اوکراین او روسیې ترمنځ ژرور بندونه شي امریکا به له دې مذاکراتو ووزي او د امریکا د ولسمشر مرستیال جی دی وانس او د هند صدراعظم نندرا مودی پروند شنبه اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې پرمختګونه شوي دي روټرز خبري ایجنټس د راپور له مخې دا پرمختګ په داسې حال کې دی چې هند هڅه کوي د امریکا د لوړو طرفو مخه ډب او د ترامپ د ادارې ملاتړ ترلاسه کړي جی دی وانس د دوشنبه په ورځ د خیری کاري سفر په ترڅ کې هند ته تللی دی د امریکایي چارواکو په خبره جی دی وانس تاج محل تتللی او په جیپور ښار کې وینا درلوده د مودی د دفتر د بیان له مخې دواړو مشرانو د انرژي دفاع او د ټکنالوژۍ په برخه کې د همکاریو پر پراختیا خبرې کړې دي د ترامپ اداره بیا وایي هند او امریکا د سوداګرۍ د دوام لپاره پر یوې حل لارې هوکړه کړې ده نندرا مودی د نړۍ له رهبرانو لومړی هغه و چې د ترامپ د دویمې کاري دورې له پیل وروسته یې له هغه سره وکتل تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې خبرونه کې سره د مطلب اوریدل شي. قزاقستان وای په افغانستان کې د ریل پټلۍ قانونو تیلو غازو او نورو زیربنای پروژو په برخه کې پنګونه کوي، خو سیاسي او اقتصادي شنونکي ورته اندېښمن دي.
دا سیاسي اواز لري چې په دې شاته د روسیې لاس ته روسیا پیږي د خپل حریف د امریکا د اهدافو لپاره مقاصد د لپاره سلطه افغانستان د سترازي
رانې په دې اړه سره جزئیات اوري. ګاونډي پاکستان د بور شو چې هلته افغان کډوال شکایت کوي،
خلق نشي د خلکونه پیسې اخلي، خلک پارکونو ته نشي تلای، باندې نشي راوتلای.
اندرنګ خوسته به هم ورشو چې هلته هغه ځوانان چې سپورت کوي د امکاناتو غوښتون کړي. د خبري خبرونې په پای کې به ساسه پیغامونه هم لرو، نړیوالو مطالبو ته هم تم کیږو، نور موضوعات هم شته. ملتیا مغوړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه زفری د سیالی مو په تخنیکی چارو کې را سره قادر جلال افتای. قزاقستان وایي چې د ریل پټلۍ قانونو تیلو غازو او نورو زیربنای پروژو په ګډون د افغانستان په مهم اقتصادي برخو کې پانګونې ته چمتووالی لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې درک په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دې چمتووالی اعلان د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره د کتنې پر مهال کړی دی. خو یو شمېر اقتصادي او سیاسي کارپوهان د دې پانګونې د سرنګوالی په اړه ویشلې نظرونه لري. تفصیل فیروز عزیزی نورو.
قزاقستان اعلان کړی چې د افغانستان په ترانسپورت، قانونو، تیلو، ګازو او نورو اقتصادي برخو کې پانګونې ته چمتو دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې لارګ په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې دغه موضوع د دوشنبه په ورځ د اپریل په 20مه د قزاقستان د صدر اعظم راستیال سریک ژومانګاریان او ورسره مل پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره د لیدنې پر مهال مطرح کړی ده. وړاندې خبر پاڼه کې راغلي چې قزاقستان د تورغونډۍ، هرات، سپین بولدک د اورګاډي د پټلۍ جوړولو لپاره د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت طرح برابره کړې او د قانونو، تیلو، ګازو او په افغانستان کې د انټرنیټ د لاین رغونې په برخه کې پانګونې ته چمتو دی. په دې بیان کې د قزاقستان د صدر اعظم د مرستیال سریک ژومانګاریان په حواله راغلي چې قزاقستان د یو پرمختللي او خپلواک افغانستان ملاتړ کوي، خو یو شمېر اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې قزاقستان په افغانستان کې د پانګونې له لارې په جنوبي آسیا کې د خپل اقتصادي نفوذ د پراخولو او د خپلو صادراتو د ترانزیت او بدیلې لارې د موندلو په لټه کې دی. له دې ډلې بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل که څه هم د طالبانو حکومت مشروعیت نه لري، خو ځینې هیوادونه د خامو موادو د افغانستان موقعیت او ترانزیت ته په پام سره د خپلو اقتصادي ګټو په خاطر له طالبانو سره تعامل کوي.
مسایل بشري او مسایل مدنی وی برزونه مطرح نه دي، دونه منافع اقتصادی شان مهم است.
هغه ته بشری او مدنی مسائل مهم نه دي، هغه ته خپل اقتصادی ګټې مهمه دي. دوی غواړي افغانستان چې له سیاسي او اقتصادي اړخ اساس موقعیت لري خپل ګټې وکاروي.
د اقتصادي انګیرنو ترڅنګ ځینې سیاسي شنون کې بیا په دې باور دي چې کابل ته د قزاقستان د پلاوی سفر ښایي د افغانستان په اړه د مسکو پر وروستیو اقداماتو اغیزې پورې تړاو ولري. پخواني ډیپلومات او د سیاسي چارو پوه عزیز الدین معارج ازادي راډیو سره خبرو کې وویل سره له دې چې د طالبانو حکومت سرپرست اداره ده او اساسي قانون نه لري، په داسې حالت کې د هیوادونو پانګونه بحث پرون کې ده.
د قزاقستان هیواد نږدې کېدل افغانستان ته اصلا د سیاسي اواز لري چې په دې شاته د روسیې لاس ته روسیا پیږي د خپل حریف د امریکا د اهدافو لپاره مقاصد لپاره سلطه افغانستان د سترازي. روسیا هم د اول د مرکزی آسیا به طرف هیوادونه لکه قزاقستان تر وړاندې کوي د قضایا او اول نظام خبري او زمينه مساعدي د خپل اهدافو د تطبیقول د پاره
دا په داسې حال کې ده چې د روسیې سترې محکمې څلور ورځې وړاندې اعلان وکړ چې طالبان یې د دغه هېواد د ترهګرو ډلو له نوملاړه ایستلې دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تل له بېلابېلو هېوادونو سره د تعاملاتو او اقتصادي اړیکو د ټینګښت خبره کړې، خو تر اوسه هیڅ هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی. خو د قزاقستان، چین، روسیې، ایران او ځینو نورو هېوادونو په ګډون یو شمېر هېوادونو د دوی ډیپلوماتان منلي او خپل استازي یې هم افغانستان ته استولي دي. طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له یو شمېر بهرنیو هېوادونو او شرکتونو سره د قانونو او نورو اقتصادي برخو کې ګڼ تړونونه لاسلیک کړي دي. د طالبانو حکومت دغه پانګونه اقتصادي فرصت بولي، خو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د دې پانګونو لاسته راوړنه په شفافیت، سیاسي ثبات او د حساب ورکونې مدیریت پورې تړلې ده.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان د تیر جمهوري حکومت د امنیتي ځواکونو یو غړی چې د متحده ایالاتونو ته یې د کډوالۍ قضیه درلوده په پاکستان کې ځان وژنه کړې ده. دغه ګاونډیانو ملګري وایي چې دا پیښه د یکشنبې په ورځ د اپریل په شلمه په لاهور پنډي کې رامنځته شوې. په دې اړه نور تفصیل له اکرام الله اکرام نورو.
د کډوالۍ د کړکیو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو بد وضعیت تل یو بل افغان قرباني واخیسته. په راولپنډۍ کې د افغانستان د ملي اردو یو پخوانی افسر عثمان ځان وژنه کړي. د هغه د ګاونډیانو په ګډون ځایي سرچینې وایي چې دا پیښه د یکشنبې په ورځ د اپریل په شلمه رامنځته شوه. د دوی په وینا په پاکستان کې مخ په زیاتېدونکي ننګونې او متحده ایالاتو ته د کډوالۍ د قضیې د پروسې اوږدېدل د نوموړي د ځان وژنې اصلي لاملونه دي. د راولپنډۍ په سټلایټ ټاون کې یو افغان کډوال امیر چې د عثمان ګونډي او ازادي رادیو ته ویل دی وايي هغه د پیټو پیون کیس ترلود. آی او ایم او د امریکا سفارت سره انټرویو هم کړی و، خو له بده مرغه وروسته دا پروسه وځنډول شو. دا د دریو میاشتو په تیریدو لا هم په دې برخه کې کوم پرمختګ نشته. د هغه ستونزو له امله چې هغه ورسره مخ و مایوسه شوی و او بالاخره یې ځان وژنې ته اړ شو. د ځای سرچینو په خبره هغه دوه میرمنې درلودي او له څو کلونو رئیسې په راولپنډۍ کې له خپلې یوې میرمنې سره ژوند کاوه. که څه هم دغه سرچینې د نوموړي د شخصي ژوند په اړه ډېر جزئیات نه لري، خو د خبرو شویو معلوماتو له مخې عثمان په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د ملي اردو جګړن او د تخار د خواجه غار ولسوالۍ اوسیدونکی و چې د تیر حکومت لړنګېدو مخکې د هرات په قول اردو کې د یاور او دفاع وزارت په مرکزي قطعاتو کې دندې ترسره کړې وي. پاکستانی پولیسو تر اوسه دغه پیښې په اړه څه نه دی ویلي. دا په پاکستان کې د افغان کډوالو په منځ کې د ځان وژنې لومړنۍ پیښه نه ده. په 1402 مریض کال کې د محمد شفای په نوم یو افغان چې کاناډا ته د تک کیس درلود په اسلام آباد کې ځان وژنه وکړه. له دې مخکې په دې ښار کې یوې بلې افغاني کډوالې مریم سادات د یوې ودانۍ له پنځم پوړه ځان وغورځوه او مړه شوه. دغه راز په همدې کال کې دوه نور افغانان سایم او ذکریا بلوچ هم په پاکستان کې ځان وژنه کړې وه. د دې ټولو پیښو لوی لاملونه په پاکستان کې د کډوالۍ سخت ژوند او کډوال منونکو هیوادونو ته د هغوی د لیږد د پروسې ځنډ بلل شوی و. په پاکستان کې میشت یو شمېر نور افغان پناه غوښتونکي چې له متحده ایالاتو سره د کډوالۍ قضیې لري هم سخت اندېښمن دي. وایي په دې هیواد کې اوسنی وضعیت دوی له ستونزو سره مخ کړي او دا چې پروسه باید بیا له سره پیل شي. ناهید سادات چې د پی 1 کیس لري ازادي راډیو ته وویل
موږ مخکې یو څه هیله من وو او فکر مو کاوه چې ښایي د اپریل له 21 نیټې وروسته بدلون راسي، خو که دا پروګرام بیا پیل نه سي نو دا به د افغان پناه غوښتونکو لپاره یوه لویه او جدي ستونزه وي. په دوی کې داسې کسان شته چې افغانستان ته د بیرته ستنېدو لپاره هیڅ لاره نه لري. خلک له داسې یو وضعیت سره مخ دي چې آن هڅه کوي ځانونه ووزني. موږ هیله لرو چې د محکمې په ملاتړ سره به دا پروسه بیا پیل سي.
د افغانستان د امنیتي ځواکونو په خوانې غړې رحیم چې دا هم امریکا ته د تک کیس لري ورته اندېښنه لري.
کیسونه لرو په امریکا او قانون او کیسونه ټول هم داسې ډېر دي چې موږ په ډېرو سختو مشکلاتو باندې مواجه یو. کچېرې موږ په پاکستان د یو بری استولو په لړۍ کې موږ هم برابر شو، موږ هلته د مرګ په خجیدو سره مخامخ یو.
دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوري د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام درې میاشتې ځنډ د یکشنبې په ورځ د اپریل په شلمه پای ته ورسید، خو د امریکا حکومت لا تر اوسه اعلان نه دی کړی چې آیا دا پروسه به بیا پیل شي او کنه. مخکې له دې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړې تر مراسم وروسته د روان کال د جنورۍ په شلمه په یو اجرایي فرمان کې د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام د درېو میاشتو لپاره ځنډولی و. د دغه فرمان په پایله کې زرګونه افغانان چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره همکاران وو، ډېری د پاکستان، قطر، متحده عرب امارات او البانیا په څیر هیوادونو کې د خپلو کیسونو د څیړلو په تمه دي، خو اندېښمن شوي. د امریکا حکومت ویلي ان هغه افغان کډوال چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی همکاران وو او د هیواد ته لیږدول شوي، په سمه توګه امنیتي څیړنه نه ده شوې، نو له همدې امله یې امریکا ته د نورو کډوالو د انتقال کار ځنډولی دی.
اوس به هم خوست ته ورشو. د خوست د اسماعیل خیلو مندوزیو ولسوالیو اړونده د حسن محمد سمی اوسیدونکي وایي چې د دوی لسګونه جریبه کرنیز ځمکه د اوبو او سیلابونو له دوامداره ګواښ سره مخ ده. دوی زیاتوي چې په دې سیمه کې قوي سیلابونه راځي چې زیاتره یې پخوانی جوړ شوي استنادي دیوالونه، کانالونه او سربندونه یې ویجاړ کړي او له منځه وړي دي. نور تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې اورو.
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د حسن محمد سیمی اوسیدونکي چې کورونا او ځمکې د شمال خوړ په ژه آباد شوي وایي، د سیلابونو او خوړونو له کبله د دوی د کرنیزو ځمکو یوه برخه ویجاړه شوې او اوس یې هم ډېرو ځمکو ته د ګواښ متوجه دی. دوی زیاتوي که چیرې د دې ځمکو د ژغورنې لپاره په محافظتي یا ساتندوی اقداماتو کې اړوند ادارې او بهرنۍ مؤسسې ورسره مرسته ونه کړي، د دوی ټوله سیمه په خوړ بدلیږي. د یادې سیمې درېو تنو اوسیدونکو عبدالرحمن، نبی خان او محمد ابراهیم مشال راډیو ته وویل:
دلته خو د موج منځ خپل منځګم چې دو څلور جربه دو دا کې درې جربه نوړې د هېواد دوه پټې راپاتې دي چې بارونه وشي زیات بېخي اندېښمن و چې د نرم را نوړې ټول ډېونه مات کړي دي.
دا سر په سر کې بوکې اندېښمن چې پاخیز به کې را نوړي دا د ویدونې ځمکې خو چې کومې دي دا خو یوړې دا خو ټولې هغه شا چاته دیمه پټې ور پاتې چاته یوه پټې ور پاتې چاته پنځه پټې ور پاتې دي.
دا حسن محمد په سیمه کې پخوا هم یو شمیر استنادي دیوالونه، کانالونه، گبیون بکسی او بندونه جوړ شوي، خو یو څه د سیلابونو د ډیر قوت او ځینې هم د ضعیف کیفیت په وجه تر ډیره ویجاړ شوي دي. ځایي اوسیدونکي زیاتوي که چیرې دوی ته با کیفیته کار وشي، د دوی د ځمکو آبادیو پر وړاندې د شته ګواښونو کچه کمېدلی شي. دوه تنه نور ځایي اوسیدونکي نبی او نقیب الله وویل:
دغه دیوال چې دغه ځای ته دغه ځای ته ارتباط ورکړی و، دا دیوال خام و. موږ د حکومت ته غوښتنه دغه ده چې دا دیوال موږ ته باید ډبل جوړ شي، دغه د نظر چې دا جوړ کړی دی دغه د چې لږ لوړ شي، یو متر لوړ شي.
دا چې مخکې سابق جوړ شوی ول، دیوال مؤسسې لخوا جوړ شوی ول، کیفیت یعنی ښه نه و جوړ شوی. په هماغه ترتیب چې موږ غوښتل دغه سیمه کې کار وشي، په هماغه لحاظ نه ول جوړ شوی. نو اوس زیات سیلابونو له امله دغه دیوالونه یې له منځه وړل.
بلخوا په خوست کې د اړوندو ادارو مسؤلین وایي چې د خلکو ستونزې او غوښتنې کابل او ترڅنګ په دې برخه کې د فعالو نړیوالو مؤسساتو سره شریکی کړي دي. دوی زیاتوي بیا به هم هڅه وکړي چې د حسن محمد د سیمې د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وشي. د شمال خورم د سندیزی حوزې مشر عبدالقیوم ثابت وویل:
اوس هم چې هر چاره یې کړي دي یا کوي، انشاءالله الرحمن غوتم امید ور کړی دی. هغه موږ خپل وزارت سره هم شریکی کړی دی، مؤسساتو سره هم شریکی کړی دی، همدا رقم اقتصاد ریاست ته وزارت ته مو ور کړی دی، د خلکو غاګ مو رسولی او تر ډیر اندازه مو د خلکو انشاءالله شاریزه کړی دی، کارونه مو ورته کړی دی.
یاد دیوی خوز د آب و هوا او اقلیم له نظره پسپرنی او وړي کې تیز بارانونه او طوفانونه لري چې له کبله ستر ستر سیلابونه راوزي او ځینې وختونه د آبادیو او کرنیزو ځمکو د ویجاړولو او حتی د ځاني زیانونو لامل ګرځي. له مخکې د خوړونو او سیلابونو په مسیر کې د خوز د اوسیدونکو زرګونه جریبه ځمکې ویجاړې شوي او په دې برخه کې د بنسټیزو پروژو د پلي کېدو پرته ځایي خلکو سره د دې ګواښونو د راکمولو امکانات په هیڅ شمار دي.
له خبرونو ور آخوا
وړاندې به ساسې پیغامونه هم درته ولرو، خو اوس هم ورځو ګاونډي پاکستان ته. پاکستان وایي د افغان کډوالو د اخراج په پروسه کې د هغو د زورونو د مخنیوي لپاره یو ځانګړې اداره جوړه کړې ده. دغه اقدام کابل ته د دغه هیواد د مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار له سفر وروسته اعلان شوې ده. که څه هم ویل شوي چې دغه اداره به په 4 ساعته توګه فعالیت کوي، خو په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې د اخراج له خطر سره مخ دي وایي ډېر وخت دغه ډول اقدامات نمایشي بڼه لري او د اړتیا پر مهال له دوی سره مرسته نه کوي. تفصیل اکرام له اکرام ناورو.
کابل ته د پاکستان صدر اعظم د مرستیال او د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار له سفر وروسته دغه هیواد له پاکستان د افغان کډوالو د اخراج په پروسه کې د هغوی د زورونو د مخنیوي او د دوی د ملکیتونو او وسایلو د انتقال په وړاندې د مشکلاتو د لرې کولو په هدف د ستونزو د اورېدو د کنټرول د ادارې د جوړېدو اعلان کړی. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په دې اړه په یو بیان کې د دغه ادارې جزئیات خپاره کړي. په بیان کې راغلي چې دغه اداره د اړیکو لپاره 4 بېلابېلې شمارې لري چې د ستونزې پر وخت به کډوال ورسره اړیکه نیسي. وړاندې راغلي چې دا اداره په کابل کې د دواړو لوریو ترمنځ په وروستۍ ناسته کې د شویو پرېکړو پر بنسټ رامنځته شوې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا اداره د افغانانو د بیرته سنولو بهیر کې د شفافیت او انساني چلند د تامین لپاره کار کوي او هر ډول شکایتونو ته به رسیدنه کوي. که څه هم محمد صادق ویلي چې یاد اداره به 4 ساعته فعالیت کوي، خو په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې د اخراج له خطر سره مخ دي وایي ډېری وخت دغه ډول اقدامات نمایشي بڼه لري او د اړتیا پر مهال دوی سره مرسته نه کوي. په پینډۍ کې میشت یو افغان کډوال چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
خلک نیسي د خلکو نه پیسې اخلي، خلک پارکونو ته نشي تلای، باندې نشي راوتلای. پاکستان چې دغه کوم هیل پلان راوباسلای دغه بیا د موقع په وخت کې فعال نه نو موږ غوښتنه دغه کوو چې په کم ټایم کې څه مشکلات سره مخ شي نو باید دغه هیلپ لاین فعالې چې موږ ته موږ چې کوم مشکلې هغه راته حل کړي.
په پیښور کې میشته سی سی کارت لرونکي افغان کډوال عباد الله نصری هم ورته شکایت درلود.
افغان کډوال ایستلو بهر چې دی دا ډېر په شرکې سر روان دی او همدغه رنګه افغانانو سپین سر ډېر زیات مخکې کوم کډوال چې افغانستان ته ستنېږي نو هغه یو پولیس زوروان او همدغسې پیسې اغستل او همدغسې نور مشکلاتو سره مخ دي، دوی ته پیسې اغستل کېږي او ضرور کېږي.
یو بل افغان پناه غوښتون کې چې تازه کابل ته ریپورت شوی او نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ریپورت پر مهال ورسره پولیسو ناسم چلند کړی دی
او په ډېر تاسف سره د موږ سره ډېر بد چلند کولو. پولیس موږ نه هغه ځینې پیسې او ځینې موبایل نه د شانس ول موږ نه راوخستل او بیرته شکل راغلل نو په هغه کې موږ پیسې ورکې وې او همدارنګه کله چې دې خواړه اړولو نو په کمپونو کې او په لار کې خوراک لپاره سنول او همدارنګه نور هغه امکانات چې باید موږ ضرورت درلودو نو او په دې منځ کې ماشومانو او ښځو وضعیت تر ټولو ټینګړی او خراب و.
پاکستان په داسې حال کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د یوې ادارې د جوړېدو اعلان وکړ چې په روسیې کې د افغان کډوالو د ستنولو په بهیر کې پاکستاني پولیس له افغان کډوالو سره په ناوړه چلند او د افغان کډوالو د مالونو او سرمایو په چور او تالان تورن شوي. مخکې یو شمېر ستنو شویو افغانانو ازادي راډیو ته ویلي چې پاکستاني پولیسو ترې ټوله هستي او دارایي ساره کړې او دوی په یوه جوړه جامو کې افغانستان ته شړلي. د روان اپریل په 19مه کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار په مشرۍ تللی پلاوی ژمنه کړې و چې د افغان کډوالو سره د نامناسب چلند مخنیوي لپاره به ګامونه واخلي او دا چې د کډوالو جیدادونه او پانګې د دوی خپلې دی او هیڅوک یې د لیک مخه نشي نیولی. پاکستان د روان اپریل میاشتې لومړۍ نیټې رئیس په دې هیواد کې د میشتو بیا اسناد او ای سی سی افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د نیولو او ایستلو پراخ عملیات پیل کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري یو ان ایچ سی آر د شمیرو لمخې د اپریل په لومړۍ 14 ورځو کې شاوخوا 4,300 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې شمېر 9,600 په جبري ډول ایستل شوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
همدارنګه تاسو کولای شئ چې موږ په واتس اپ ګروپونو او همدارنګه ټلګرام ګروپونو کې هم پیدا کړی کولای شئ چې حالت د ازادي رادیو زنګړو ګروپونو ته ورشئ او د ورځې خبرونه را سره تعقیب کړئ. اوس به هم ورشو د هغو خوستی ځوانانو په ځانګړي توګه ورزشکارانو اندېښنې در سره شریکې کړو چې د هیواد له سوداګرو غواړي تر څو هغوی سره په مالي برخه کې مرسته وکړي او ملاتړ یې وکړي. ورپسې ساسي پیغامونه
د پکتیکا ولایت ورزشکاران د ټولنې له شتمنو ملي پانګوالو او سوداګرو غواړي چې په دې ولایت کې د سپورت د پرمختګ لپاره دی د دوی د پروګرامونو مادي ملاتړ وکړي. دوی وایي د افغانستان د نورو سیمو په شان د دې ولایت خلک هم د سپورت مینوال دي، خو د امکاناتو د نشتون له کبله د نورو ولایتونو په شان د لویو سیالیو د پلي کېدو امکانات ورسره نشته. د پکتیکا ورزشکارانو یاد سرګندونی د یک شنبه ورځ ناوخته د کرکټ د تیرو اخترو سیالیو د پایلوبې په څنډه کې مشال راډیو ته وکړي. یو تن ورزشکار روح الله ریحان ویل
د ټولو تجارانو څخه هم دا غوښتنه ده چې موږ ته نور هم داسې د ټورنمنټونو په لارې واچوي، او یو دوه خوا لوبغاړو دغه دغه د قویتوب هغسي، او بله خوا به د دوی مالي ملاتړ سي، بل خوا به د دوی تجارت ته ډېره ګټه وکړي، بل طرف ته به د پکتیکا لوبغاړو ته ګټه وکړي. که چېرې پکتیکا شي لوبډله بل ولایت ته ځي، دوی باید سپانسري وکړي.
پکتیکاوال ورزشکاران زیاتوي دې سیالۍ وخوده چې د یاد ولایت ورزشکاران هم له استعدادونو برخمن دي او هم خلک د دې لوبو له ننداري سره مینه لري. یو بل لوبغاړی خان محمد وایي
ډېرې په زړه پورې سیالۍ په دې باندې د پکتیکا کرکټ ورځ تر ورځې ښه کېږي، او په دغه سیالیو کې چې دغسې تجاران د ټورنمنټونو کې دوی خپل مالي ملاتړ کوي، نو انشاءالله یو وخت به وي چې د پکتیکا ولایت به هم د افغانستان د کرکټ بورډ د ډومیسټیک یو ایسي چې دلته به د ډومیسټیک سیالۍ راځي انشاءالله، لکه ګریډ ټو ګریډ ون هم داسې سیالۍ بلته کېږي.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې د کابل په ګډون د دې ولایت اورګون یوسف خیلو یحیی خیلو او ځینو نورو ولسوالیو د سلر وشتلو بل ترمنس د کرکټ لوبې چې د کوچنی اختر په سلورم پیل شوی وي د اپریل تر شلمه دوام وکړ. په پکتیکا کې د کرکټ د برخې مسؤل شیردل دانش وویل
دا زمونږ د پکتیکا ولایت د کرکټ امریت د کلنی پلان په برخه وه چې د اختریزي سیالۍ په ولسوالیو کې او همدا شاندې په مرکز کې دایر کړو، نو د غلو جملې څخه موږ په مرکز کې هم د اختریزي سیالۍ شروع کړلې چې په هغه کې سلرس لوبډلو برخه واخیستله.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې د کرکټ د یو ټورنمنټ ملاتړ کوونکي له نورو شتمنو پانګوالو او سوداګرو هم غواړي چې په دې ولایت د سپورت د پرمختګ په خاطر ورزشکارانو سره مرسته وکړي. د یادو سیالۍ مالی ملاتړي میرویس کټوازی وویل
د ګرانو ملي سوداګرو څخه په مینه او درناوي هیله لرم چې د افغانستان د ټولو ورزشکارانو سره د تل او همیشه مالی او معنوي لاسنیوي باید وشي.
یاد دیوی د افغانستان د ځینو نورو سیمو په شان په لویه پکتیا او په ځانګړي ډول پکتیکا کې کرکټ نه یوازې زرګونه مینوال لري، بلکې د دې ولایتونو ګڼ لوبغاړي د هیواد په کچه په 14 کلنو 19 کلنو شپږیزه او ملي لوبډلو کې هم لوبیږي چې کرکټ لوبو ته د دې سیمې د نویو ځوانانو د هڅونې لامل ګرځي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د هلمند مرکز لشکرګاه د باباجی د ساحې څخه زحمت تر کوم. زموږ په باباجی کې ځینې کسان د مزوکو په غصه باندې اخته دي، او موږ مرکزی اداره او مرکز لشکرګاه ته هم خبر ورکړی دی چې دلته ځینې اشخاص دولتي مزکی غصبی او تروبوي لري.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټول خوږو کارکونکو اوریدونکو سلامونه، هیله ده چې تاسو روانه په خیر. نو دا زما پیغام تر د طالبانو تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسوي. دغه پیغام د شوروره په هیواد کې مو تاریخ بند کړی دی، ټول خلک لا اقتصادي ستوند سره مخ دي، ولا ماشام پر روډي واسو قدرت نه لري، کم کار وکي بیکاری ده، کار روزګار نشته. نو د مو مرستي ورسره وکړي، وادي مو ورسره وکړلې. نو په خوا چې تاریخ کې لاوه، نو دغه نه غریبي او مسکینی نه و، دغه نه غربت نه و، نو خلک به پور دار کوي ورسره. نو وس تاریخ چې باندې نه لاس روپی څوک په کار زور کې بیا چې په کار زه هم ورکې، نو لاغه بیا د کومې خوا کې و بده د 200 متره ته لاړې لاندې سولې غنم یوازې هغه خپل غلا نه کی جلس خرواره شدی د کال خوري ته خرواره خوري غ 15 خرواره شپش خرواره کی نو د کور نور شان په چش برابر کی نو لې امارات څخه مغشتنه د شید نړیوالو څمرستي واخی مرسی درا واړوي او داسې دي نه کوي چې ولسی له خپل ځان ناراضه کی وس هم زیات ولسی ناراضه دی خپل ماشام پر ډوډۍ وس قدرت نه رسی داسې ستړیا سره مخ دی غلا او ارڅنه بره خود زیاتې جنو څوکي ټول پاکستان او ایران ته واوښتله او هغه وهل ظلم هر څه ورسره کوي نور دولت ته واوښتل نو ځکه چې خپل ماشام ډوډۍ نه لري خپل ماشام په ډوډۍ پسې وګار نو د ازادۍ رډیو څخه مو غوښتنه ده چې زموږ پیغام نشر کړي
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د ازادي ملمه
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په خونه مرستيال محمد ولی مدقق په دې خبرونه کې زما ملمه ده مدقق صاحب پسرلی شنو په پسرلی کې د چاپریال غم عام خلک ساس په باور په شارونو کې څنګه خړلې شي څه باید وکړي
شیبر صاحب پسرلی لکه څنګه چې طبیعت برته له سره راځي په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو خلک ډیر کارونه دي چې په پسرلی کې کوي سي خو ټول لومړی کار دا ده چې موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په لکه نورو ملکو پر رقم نه دي چې هر وخت وړي نیال کېني نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کینو ولی نیالګي باید په مسولیت سره کینو ک هر څوک په هر اندازه توان لري که هغه توان دی ګلدانې جو لري چې په ګلدان کې او ګل د پرورش ورکی او کوي چې په خاطه کا سم دی نیالګي کینوي دا لومړی کار ده چې خلک کولای شي او دا ډیر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای شي خو د دې سره په خوا کې ډیره مهمه ده چې موږ د کینول نیالګي او څنګه روزنه وکړو څنګه پالنه وکړو دوی ته څنګه د کال په جریان کې به ورکړو حتمی نه ده چې موږ لس نیالګي کینو او د لس واړه رانه وچ شي ښه خبر ده چې یو نیالګي کینو ولا هغه په سمر ورسو ده اوله خبر ده دومه خبر دا ده سے مجموع کے پخاریاتو کے پدل پسرلی کے څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې د زباله سی ورتوي د دوه مدیریت په څه شکل باندې وکړو بکا په خزلې دی په کور کې کدا د ترکاری خزلې وی او کور کې نور یې څه دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کیږي او هغه عضوي مواد چې هغه خپل په طبیعت کې په څپری دی خپل تجزیه کیږي له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو پرې نه د چاپیریال ککړ کی دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسي دا په خوره باندې بدلیږي په خاوره
او بخښه ستاسو مطلب لدی پارو د حیواناتو دغه شاندي
تنه د حیوانات پارونه ده موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یو خزه په آشپزخانه کې کار کوي د پیاز او پوټه کې دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد سي دي دغه ته خلک په جذباله په سترګه باندې ګوري ولې دوی کولای شي چې دا خپل کور کې مدیریت کې دا په پارو باندې بدل کړي چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولای شي هغه حیوانات
د کلیو په کلیو کې حیوانات تر ډیر
بل کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د د حیوانات او فضله مواد عباس نزی هم دا د سون مواد لدینه استفاده کوي خلک او برته د دې لیرونه یا له پادشونو نه بیا د خوره باندې بدلیږي هغه کوم وضو ته خبرې پیو کوونه کوم خلک دومره په هوای لري لوګونه استفاده کوي ستونزې په خارو کې دي د دې سره په څنګ کې سه بهترین کار کولای شو د کال سر ده په دې وخت کې د پلاستیک نه کم استفاده وکړي
مدخخ صاحب وبخشه پلاستیک ته براشم د دې اوسوی مواد چې تاسو یا تر لکه د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یا د شان کنه دا ترقه مدیریت کې څور سره وکړه
ګورې دغه زباله په مجموع کې له کور مدیریت کیږي اول اقدام دا چې موږ د عضوي او غیر عضوي زبالې بیلی کو. موږ اکثره هیوادوال دغه زبالې ټولې په یوه کڅوړه کې سره اچي، په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د نوشابو قوطي هم پراته دي، په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوي هم پراته دي. دغه که چیرې موږ له اول سر نه دا بیل کو او دغه عضوي دغه پوټکي چې دي د خوراکي موادو، د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو، که چیرې حویلۍ ولرو او حویلۍ کې یو ځای ورته وکیندو او د هلته ور واچوو، پرېږدو تر یو وخته پورې په سر باندې لږ خاور ور واچوو، دا بوی هم نه کوي او دا هلته خپله تجزیه کېږي، بالاخره دا په خوره باندې هلته بدلېږي. که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه، که نه حداقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو همالته یې وساتو.
یعنې وبخشي، لدينا دکوت په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده؟
سل پسلو کې د نباتاتو لپاره خوراکي مواد، د هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي، دې کې کیمیاوي شیان نشته، دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته. بالاخره موږ کوی شو که چیرې وړ وړ د ترکاري پټي لرو، د بیرته د ترکاري په روزلو کې له دې نه ډېره ښه ګټه اخلو، ډېر ښه حاصل بیا راتي.
او وبخښئ، تاسو ویل وای که څوک حویلۍ نه لري، په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات، کندهار او نور، که چیرته څوک حتی په اپارتمان کې هم ژوند کوي، خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته، ځایونه شته، نو خو هلته هم ذخیره کولی شي.
دغه ټول بلند منزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه ده، خلک ژوند کوي، دوی یو آزاد ساحه لري. دوی د ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خاطر کوای سي چې دغه تعداد زیات کورونه سي دته ژوند کوي، دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کړي او دغه زبالې خپله هر ورځ هلته راوړي، له دې نه سي ځایي کې هلته یوه چې دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوای سي، په تناسب د دې سي یو کور په تنهایی باندې د خورې تبدیلي کړي. ولې وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو، څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي.
نو خو په دې خو یعنی مادي ګټه هم کوي، یعنی مالی ګټه، ځکه چې کولی شي چې استفاده ترې وکړي. بله،
زه یو مثال درته درکم. ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود، په کابل ښار کې یو ځای و چې هلته به د حیواناتو ذبح کول، لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو. نو دغه ښه سړي یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه، یعنی ډېر زیات چاپیریال ککړاو، شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه، اوبه خاوره ټول. بالاخره دو سره موږ کار وکړ، دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي چې دي هغه که په هر شکل باندې وو، دته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه، او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي. تاسو یقین وکړئ، شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله، لږ فشار هم ترې راوړ، خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ، له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم. دا یې خرڅوله، باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله، باغو ته انتقالوله. دا منبع د عاید ده. دا په حقیقت کې څنګه درته وایم، یعنی پیسې دي، ده فقط لږ څه زحمت کوو بس، دغه بهترین وخت نه ده
اوس. که پلاستیک ته راشو، په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده. په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګوره شي بار صاحب، دنیا به پریدو. زه سه خپله تجربه په اساس درته وایم، د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په ننګرهار کې، په هرات کې، په کندهار کې، نسب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا، د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي، دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو، د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي، په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي، بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي، وي ساتي. دا فقط په یو شکل باندې لږ شکوي، د خپله سودا تر اخلي دغه پلاستیکی کڅوړه برته اچي په خزلو په ځای کې. دغه چونده پلاستیکی کڅوړه وزن نه لري، په ډیر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او د کوشش اکثره سی وبرې د بیا برته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی دغه ویالو ته دلوي. نو ویالې ته سیدا ولوي دغه د اوبو جریان سره هغه دغه اوبو په دې کڅوړه کې ننوځي. بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندې د کابل په ښار کې د ټولې ویالې سي ته ګوري د ټولو د پلاستیکو بندې کړي. ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار دا ده که چېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او دا شیان که چېرې زموږ هیوادوال نه کوي، حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي. غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي، بیا دا شمال هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي.
مدقیق صاحب، مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یوه منبع ده. د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي. آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري؟
ولې د ټول دغه پلاستیک په مجموع کې د هغه موادو کې حسابېږي چې دته ریسایکل وایي، یعنې د ری یوز ترې کېږي، بیا ترې استفاده کېږي. خو خبره دا ده چې زموږ هیوادوال باید حداقل ما سه اشاره وکړه چې دته که دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک یې په اسانه راټولوي سي. خو موږ دا کار نه کوو، دا همداسې آزاده پرېږدو، دغه خلک همدسي کوي، دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا هره کڅوړه راټولې له چاپېریال نه. نو دغه که چېرې په وړو وړو غوټو باندې بدله کړي او دا په یوځي کې کېږي، دا خلک یې اخلي، دا خلک یې ټولوي، ترې بالاخره یې وړي بدنه ته، دا بیا ویلې کوي، له دنه بیا مختلفې نورې استفادې ترې کېږي.
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه، د دې کثافاتو په برخه کې د ډبیان هم شته، قوتیان فرزند دی، پیپسي او د نورو قوتیانو ډبیان، له دغو سره باید څوک چې څوک شار پاک وساتي.
ورې دغه مواد غیر عضوي مواد چې دي دا په مجموع کې دا په دې نه هم بیا استفاده کېږي، ولې که چیرې مدیریت سي. دا فقط ما مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کېږي. که چیرې تاسې دغه خالي قوتیان که کاغذي وي او یا که د المونیم وي، دا د پیپسي وي، د فانتا د دغو قوتي یا شیشهیي بوتلونه وي، دغه ټول که چیرې په علایده ځي کې موږ په کور منځ کې تنظیم کړو او خلک سي راځي، بیا دا انتقال کړي. دا بېرته د دې لپاره یو وخت په د کابل په ښاروالۍ کې یو ځای جوړ شوی و، له دې نه بیا استفاده کوله او بعضې نورو شخصي متشبثینو هم په دې برخه کې کار کړی و چې دا مواد بیا ښار ټولول، خلکو ته به پیسې ورکولې، دا به بیا له خلکو نه له عادي خلکو نه هغه فقیر بې بازارته خلک سي، دوی به ټولول، دوی نه به پیسې اخیستې، دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله. خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ، دا نسو کوی او دا بیا ډېر کار غواړي چې دغه ټول سره له چاپېریال نه راټول کړو. نو دا بهترینه منبع د عاید ده هم د خلکو لپاره او هم د چاپېریال لپاره، که چېرې اوس چون د کال سر ده په دې کې موږ پاملرنه وکړو، دا په مجموع کې هم د چاپېریال سره کومک ده، هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي.
متحقق صاحب، تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري، څرنګه د دې له خاطره چې له ټولو خلکو یوه تقاضا څوک کوي ممکن سخته کار وي، لیکن د یوې کوڅې په سطح، د یوه بلاک په سطح باندې خلک نشي کولی چې په دغو برخو کې مشترک همکاري وکړي او بیا له نور تقلید وکړي او نور او کېدای شي چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل ښار له هر څه نه پاک شي له دغو کثافاتو نه؟
دا بهترینه لاره ده چې بر صاحب ستا اشاره ورته وکړه. ته خو لږ څه د کوڅې ساتې ته ولاړې، ما که متوجه وې ما حتی د کور په ساته باندې دا خبره وکړه چې که چیرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو، دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي، کوڅه مدیریت کېږي، د کوڅې مدیریت بیا د محلې مدیریت وي، بالاخره دا په غټ تصویر کې چې بیا وګورو ټول ښار د موږ صفا کېږي پاکېږي. خو دغه مدیریت باید د کور له سطحې نه شروع شي او بالاخره که چیرې په بلاکو کې خلک ژوند کوي. خو د دې لپاره به بهترین زما پیشنهاد دا ده چې د دې لپاره یو څوک په کار دي چې هغه ته مدیریت کړي، په انګلیسي کې ورته وایي یو چمپیون ورته په کار ده.
دغه اتل یو یو ته ګوري بل بل ته ګوري. مثلا یو کوڅه ده د کابل، په دې کوڅه کې یو ماشوم دی، غریب دی، دا راځي او ناری وهي چې پلاستیکي چپله کې ماته راوړي چې زه واخلم. که چیرته دغه دې کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي، له خوارانو سره مرسته کوي، که چیرته دوی دغه یو کار وکړي چې دغه پلاستیکي چپله کې خوار الک ته دا ووایي چې کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي، خیر دی پیسې متری اخلي، فکر نه کوي چې هم به بهترین زکات وي او هم به دا کوڅه له پلاستیکو پاکه کړي وي؟
دا بهترین کار ده او دا کار د شیبر سره په مخ کې کلو کې په کابل کې په بازي منطقو کې شروع شوی وو. خلکو دا کار کاوه، چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلود چې له هرې منطقې نه د زبالې راټولې کړي، نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی وو، دوی ته به پیسې ورکولې، بیا به دوی راتلل دغه خزلې به ټولولې او براخره به یو هغه کوم مناسبه استفاده کېده. دغه خلکو به دا بیرته خرڅول، دوی ته ښه مبد عاید وه. ولې اوس نه پوهېږم چې اوس به دا کار په بومه منطقو کې کېږي که نه، خو دا ډېر زیات کومک په هغه وخت کې د کابل ښاروالي سره. نو دا بهترینه لار ده او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت چې زموږ حکومت سره کومک کوو، دوی په حقیقت کې له خپل ځان سره مرسته کوي، د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي چې دا هر څوک په خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي، دا اصلا دوی خپل ځان لپاره کوي. بالاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي، په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسوو. هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو، دا د انسان د بشر د صحت مسله ده، د بشر یا د انسان د اقتصاد مسله ده. دا ټول کارونه اړین دي باید ویکي خلک.
یو بل موضوع په شهرونو کې د دې له خاطر چې بیا هم همدغه پلاستیک او همدغه شان خلک په ویالو کې اچوي، مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي او وس خدا د اقلیمي بدلونونو له خاطر یو نیم وخت به وخت تیز بارانونه ووري، بیا دا اوبه بند کړي وي، بیا دا اوبه په سرک باندې راوړي، بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم وي. دغه ویالو ته باید خلک توجه وکړي، لیکن غټه سونځه دا ده، تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څه لارښوونه وکړي، ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري، څرنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسؤلیت ادا کړي؟
یو غټه سونځه شي ورسره چې موږ په افغانستان کې لرو، خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ته ډېر په ټیټه سترګه باندې، هر څوک فکر کوي چې دا ډېر سپک کار داسې کوي، ولې دا په خط کې داسې نه ده. دا د کابل د ښار د ویالو بندښت ما مخکې اشاره ورته وکړه، د دې ټول سوار سي عمده عامل چې وی ګوري هغه ویالې ته ورسې، دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا بندې کړي، او دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا ما استفاده ترې کړې په خپل کور کې، تا ترې کړې، بل ترې کړې، دا بالاخره په بیروي شکل باندې، غیر مسؤلانه شکل باندې دا موږ کوڅې ته اچولې، دا بالاخره شمال وړې ده، ویالې بند کړې. او غټه ستونزه بیا په مجموع کې موږ ټول کابل ښاریان دي، د غټو ښارو اوسېدونکي بیا هغه ستونزې سره مخ دي چې لارې بندېږي. نو خبره مې دا کوله چې که چیرې د زبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د ښه والي لپاره موږ دغه مسؤلیت په ګډه باندې ومنو، که دا نارینه دي، که ښځینه دي، که دولتي کسان دي، که شخصي متشبثین دي، که عام خلک دي، په مجموع کې دا من حیث د مسؤلیت قبول کړي. لکه څنګه چې موږ د خپل کور، د خپل حویلۍ، د خپلې کوټې د پاکي او صفايي خیال ساتو، همداسې باید د خپلې کوڅې د محلې د صفايي خیال هم باید وساتو. ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې او دا چیرې د کار وسي، په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغییراتو شاهدان اوسو.
مدقیق صاحب، که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو، تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو، دوی چې د موټر به وینځل، بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره داسې یو ژور ځای جوړ کړی وو چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي. دغه موضوع ته په کار نه دی چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي، ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه یې په کمېدو ده؟
دا مهم او دا حیاتي مسله ده. که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي، دې ته زموږ هېوادوال په ګډه باندې پاملرنه ونه کړي، شاید په ډیر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو او د موټر وینځلو خو څه کوي او نور مشکلات خو څه کوي او دا را روان دا ستونزه را روانه ده. نه تنها د موټر په مینځلو کې، په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړو. یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړو لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي، شاید انسانان مړه نه شي د تیلو په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره. په مجموع کې د دې ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ ده. نو دې سره باید په بیرویه شکل باندې استفاده ونه سي. که چیرې دا د موټرو وینځلي، حداقل که چیرې نور څه نسي کولی، دا د موټرو مینځل دې کم کړي. او بیا سي که چیرې وکړی سي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي سي د اوبو ضایع نه سي او بالاخره د اوبو تصفیه کړي. په ډېر کمو شیانو باندې تصفیه کېږي. ډېر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره یو څه جغل او سکارو دا شیان په کار دي. د اوبو بېرته تصفیه کېږي، له دې نه بیا استفاده کېږي. خو د هغه لپاره خو یو څه پیسې په کار دي، یو څه نور امکانات په کار دي. په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د دې په ځای چې موټر په اوبو پرېمینځو، ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پرې تېره کړو. زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي. فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځایو ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه په دې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي. خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو د ابیاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص، هر فرد کوای سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونې لري، داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبه ورخوشي کوي، خو کولی شي چې په یوه سطل کې، په یو بل شي کې، لوشي کې، هرې ونې ته بیلې اوبه ور واچوي. یعنی اوبه باید وسپموي. لیکن
د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي. ریښتیا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري که نه لري؟ اکثره ما داسې لیدلي دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي، لوندوالی دومره زیات وي، مګر زموږ د هیوادوال بیا هم اوبه ورکوي، هغه ګټه نه کوي.
او بیا یې غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي، هغه بېرته تبخیر
کوي. غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي. د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب یا هغه تبخیرېږي بېرته. خو دا مختلف لارې دي چې موږ هیوادوال کولی شي، خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي. چې چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو، خو دغه ته توجه نه کوي. یا اکثره ځایو ته چې ورسې، دا د اوبو نلکي چې دي، دا لیک له دې نه اوبه څڅېږي. فکر کوي که چیرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه تویې سي د یو نل نه، دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع کوي؟
څومره اوبه ضایع کوي؟
دا ډېر زیات هغه ده. خصوصا مثلا که چیرې موږ تاسې سروزان مینځو، اکثره خلک داسې خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي، ډېره لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بېرته. دا موږ له لاسه ورکوو، یا د کالیو مینځلو یا د لوښو مینځلو کې، په اشپزخانې کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو لخوا. دغه ټول مسایل یا اکثره خلک زه ګورم ما لیدلي دي خپل اویلۍ په اوبو مینځي، د دې په ځای باندې چې جارو یې کړي، بس د اوبو پایپ ورته نیولی، بس مینځي یې. نو هغسې وچ چې بېرته همغسې کېږي. د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو، ګرد ډېر زیات لرو، شنې ساحې کمې لرو، یعنې دا داسې دي، دا لکه زنځیر غوندې دي. شیبار صاحب چې دا یو بل سره تړلي دي، که یوې مسلې باندې بحث کوي، بیا دا ټول بیا سره راټولوي.
مدقیق صاحب، په ژمي کې دا خبره په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې څه عامه شوله چې خلکو ته دا خبرتیا د رسنیو له لارې هم ورکړل شوه چې که چیرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوئ، نو په د حویلۍ په خام ځای کې دا واوره واچوئ او هلته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړئ چې د مځکې د لاندې سطحې اوبه ورسره زیات شي. د باران له اوبو سره څوک څه کولای شي؟ نن سبا پسرلی دی، په پسرلی کې بارانونه وي.
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم و رواج چې هغه له منځه تللی شي، بار سره د کابل په ښار کې مثال ورکړم، نورو ښارو کې خلکو ټول اویلی کانکریټ کړي، سیمنټ کړي، ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچې او هغه واوره په تدریج وبسي او هغه به ولاړ شي مځکې لاندې جذب شي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا اویلی ډېره زیاته کانکریټ وه، نو هغه
کمال دی،
مالدار ده او هغه ډېر پیسه دار ده، داسې یو ذهنیت ده په خلکو کې. په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي، دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه سې تا وویلې، که چیرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې، که چیرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي، دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه هغو ته څاو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي. حداقل مثلا دوه متره ژوره، ډېره ژوره دې نه وي، قطر ولري او دوه متره ژوره یې، په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه چې هر کور دوه متره مکعب اوبه که چیرې ذخیره کړي د باران اوبه، او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي. دا په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي، یا د اوبو سطح د مځکې لاندې، دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته سوه د مځکه کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي. یعنې دا یوه طریقه ده، خو که چیرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي، خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی. څه فکر کوي که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي، دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې ته ور برابرې کړي، حتی دا د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي، امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې؟ څرنګه همداسې نه ده؟
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري، چې یعنی یو کس به دا کار کوي. خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر حویلۍ د هومره اوبه ذخیره کړي، زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. یعنې یوه طریقه یې دغه ده چې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي، او دا من حیث د یو یو فریضه ځان ته وګرځي، یو مسؤلیت خپل وبولي چې په دې کې بې له دې نه چې مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زوره کوي، که دا په زور نه کوي، دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا شي. دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو د ښو کارو د انجام لپاره، چې یو پکې همدا کار ده چې که چیرې دا نیت موږ رامنځته کړو، نو هغوی خپله که چیرې توان د دې ونه لري چې چاته یو څوک استخدام کړي زده کړو ته، وکړي خپله هم کولای شي چې یو جایزه ورکړي. خیر دوه متره دی نه، یو متر په مجموع کې که چیرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو، دا جذبي کړي، بیا چې بیا بله دوره د باران پرې راځي، بیا د غومره اوبو حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي، یو متر خو به ده ذخیره کړي. که نه خو دا بهترینه طریقه ده، ښه لاره ده که چیرې موږ یوه دوه دي ته پاملرنه وکړي.
متخصص صاحب کور ودان خیر یوسی
درڅ خطلم درته می وانه قتل و مې بخا درڅ خطلم درته می وانه قتل و مې بخا غږ دې نشم درته شم در تمی دیر و جڑل و میں بخا Thank you.
مستا درمانو گلانو مین خوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا می بخا د جنو ټکو د اظهار د پار ژب نستا د جنو ټکو د اظهار د پار ژب نستا چپه خې دل ما درته